درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول راغلی، د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا، د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 2 نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځندول شوی دی. د خبریالانو د وضعیت او د رسنیو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د ده په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. ډبلیو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي، په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی چې د المپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې دا مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د المپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو میډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بسته لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یوشتو ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یوروپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوي، د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وایي، هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوست په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په 2 ورځو کې به پرانیستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. تاسیز مشاخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
د افغانستان کې پوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي.
په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه ده؟
شکنجه آزار و اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان شته، سره معنا داسې زمری راسره شته او ګوزان په نامه وسیر یې غسته.
د هلمند په ګاونډي کندهار کې د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګ شوی او دا ولایت وس پر ځان بسیا شوی دی. د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د تلفاتو په اړه هم جزئیات وړاندې کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرجوب لیاو توقیف له عمله ده هیوت د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشتم می او بخشی دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو په صوتي پیغام کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې افغانستان د خبریالانو د مرجوب له توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالینډ، فنلینډ، استونیا، پرتګال، ایرلینډ، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرسیف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستان وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرسیف په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نه میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آرسیف په راپور کې دغه شان راغلی دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعاتو کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړې رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3.5% رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې 2/3 برخه یې خپل مسلک پرېښی او په هرو لسو ښځینه خبریالانو کې د 8 خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي، کوي نشر کړي، هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغو شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم، رسنۍ انصور کوي، رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساسي خپل غږ دی، رسنۍ خبریال سره سدي قلم دی، کاغذ دی، نه قلم تا ته زیان رسولی شي نه کاغذ تا ته زیان رسولی شي.
هڅه مو کړه چې د آر ایس ایف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم بوله روخو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو ښاغلي مجاهد تیر ورځ دوی نامه د وروستي راپور په غبرګون کې یو شمېر کورنیو رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادا کړې و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دي.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په د هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویندوی ماریو کریفو د سرګندوري د میمیشتي د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې کړې دي. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویاند ماریو کریفو د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کارموندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانیدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرې دو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلي چې خبريالان په خپل سري ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي، د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازې ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نور ولایتونو ته استوي. له بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوې ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چی شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسول بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا لستونځ سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
اولیت چې دوی په ساعت کې زموږ د 15 در څلوېښت چنه پر ساعت باندې دی چې لس ساعت کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5 سوه در څلور سوه چنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساعته کې د 2 سوه څخه تر 8 سوه چنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کولای سو چې د دې څخه هم خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکوونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی ډول ته ور لویږي، کارګر ډول ته راچی هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سب سه راځي مکسر ته، ګرده مواد سره مکس کیږي، هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته، پلیټو سب سه ځي د پلیټو چې دانه ووته هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټي فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره، تویر لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټو حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم هغه تراکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ له خوراکي د پابلیکو څخه نزاحت کوو او د پروتینو اندازه یې ګورو که هغه د چرګانو لپاره وي که د کوچنیو یا غټو حیواناتو لپاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
لبل خو په هلمند کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي دا ژوبڼ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو له ښکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد جوبان مسول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه جوبان څخه هدف درې موخې دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. دی وایي په دغه جوبان کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری را سره سته او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، معنا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس د زمری مو د لاور را وستلی دي، دا نور مو د چینایي غویو مو هغه د بدخشان د پامیر سره وستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډوله صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتای وته مثلا دا او دا سزا وتاستا ماجت وتاستا د لمبو زای وتاستا معنا د کپو غاړي چې پر ارګاډي او په شو کې معنا په زنګو کې کښینې هغه زایستا معنا د سماوار ستا شو او کانتین ستا او ټل سحر اسانتای مو ته مثلا د کړی دلته. دغه ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لار شاته لا نو سر نظافت مرته وس مش خلګم ول در کم کم سر ولات در په خوا پر اندازې وس ډیر لږ سر ولات سوي دي دلته می 28 کسه پر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړي یو ځینې وزنګو ته ولاړي یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړي
د دې تر څنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبړ په جوړولو سره خوشاله دي وای چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبړ لدی وړاندې نه ولیدل او ماشومان یې واځي کیسې اورېدلې وي
د نادلی د ولسوالۍ راغلی هم دلته تفریح د پاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر سي تا هم برابر سي دا مې کوچنی زوی دی دا مې راویستلی دی هلته په موږ ورته وویل چې داسې باغې واشتی داسې ځای دی داسې نو دوی به ډېره پورې مشت وي چې کله ما بیا کله نو دوی راویستلی دی هغه د پاره د خیر ګرځي دا باغې واشت تفریح د پاره راغلی یم دلته په دوی کې رقم رقم حیوانات ما نه ولیدلی دا حساب سو وایي چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکرين کې د روسي د رواني جګړې په نتیجه کې له دوړو لوريو د سترو د سرتیرو د مرشوبلې زدونه قص شمیرې خبري شوې دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده یو نیم سوه زره روسي سرتیر وژل شوې دي د دې موضوع تفصیل واوري
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکرين د روسي د يرغل پر مهال یو نیم لک روسي سرتیر وژل شوې دي دا غیرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پایل سوې چې لا هم دوام لري سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل مخې 15 نور روسی سرتیري ټپیان سوي دي د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسی پوځیان وژل سوي دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 111,000 غړي وژل سوي او د هغوی 21,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړی سوي دي روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خبرې کړې نه دي په اوکراین کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دی تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4.5 لکه روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سویو روسي پوځیانو شمیر 50 را یاد کړی وو لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ له هغه راهیسې دا جګړه ډیره خونړې سوې او روسيې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده
په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د غشتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي د دې موضوع تفصیل واوري
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه سانسور اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبر اعلان په افغانستان کې ورسره مخ دي
خبرنگاران در داخل افغانستان با نواجه هستند
با په افغانستان کې د نن یو بل خبريال هم چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم او اصلي غږی په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبر نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پرسنیس فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمیر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خو ټول خبرونې سانسور شوی او خبريالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبريالان به دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبريالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی.